द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګورلز د کال 2022 اکتوبر د میاشتې لسم نیټه ده. د یو ساده خبری خبرونه کې درته ځښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د خبر پښتونخوا په سوات کې د ستون په یو ګاډي ډزې شوې دي چې پکې ډرایور وژل شوی او یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع کې د پوځ لخوا د دوه ترخګرو د وژنې دعوه شوې. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو لخوا احتجاج لا هم دوام لري او په ګرده صوبه کې سرکاري سکولونه تړل شوي دي. او د اوکراین سر ښار کیف او د اوکراین یو شمیر نورو ښارونه روس د ګل په ورځ باندې په میزایلو ویشتلي او د اوکراین پوځ ویلي دي چې په هیواد یې د اوه اویاو میزایلو حمله شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات کې د سکول په یو ګاډي ډزې شوې دي چې پکې ډرایور وژل شوی او بل ماشوم ژوبل دی. دا پیښه نن سهار شوې او ځایي پولیسو یې تایید کړی دی. د سوات د چارباغ پولیس تانې یو چارواکي واحد علي اسیسټنټ محرر وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په خبرو کې تایید کړی او وایي چې په سوزکي ګاډي کې د سکول ماشومان وړل کېدل چې په موټرسایکل ورته تن ولاړ وو او ډزې یې پرې وکړې چې په نتیجه کې یې ډرایور په ټک مړ شو او یو یولس کلن ماشوم ژوبل شو. د ویلی دی چې پولیس او نور نپری موقع ته رسیدلی چې د پیښې پلټنې وکړي او معلومات ترلاسه کړي. دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې په سوات کې دوه ورځې وړاندې د سی ټی ډي پولیسو لخوا ویل شوي وو د سی ټی ډي ځایي پولیسو او امنیتي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د طریقې طالبان پاکستان ټي ټي پي دوه مطلوب ترخګر انیس او علي سید چې پلار او زوی دي وژل شوي وو. خو د وژل شوو کسانو کورنۍ دعوه کړې ده چې دغه پیښه د پیسو په لین دین شوې. د وژل شوو کسانو تعلق د ټي ټي پي سره نه وو او پرون د وژل شوو کسانو د جسدونو سره احتجاجي مظاهرې هم کړي. دغه کسانو باندې ډزې کوونکي د پاکستان پوځیان وو چې پکې یو کفتان ذوالفقار هم وو. په سوات کې د اګست د میاشتې راهیسې د وسلوالو د لیدو خبرونه مخې ته راغلي او بیا تیره میاشت په یوه چاودنه کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو کسانو وژل شوی وو او د دغه پیښې په دویمه ورځ باندې یوه بله پیښه کې د پخوانۍ امن کمیټې غړی هم وژل شوی وو. د دغو دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. بل لور ته د اګست د میاشتې راهیسې په سوات او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو په ضد او امن لپاره پرله پسې مظاهرې هم روانې دي. د اګست په میاشته کې پوځ په خپله منلې وه چې د سوات او دیر په لرې پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینې وسلوال بیرته راغلي او بیا د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف د حکومت یو وزیر شوکت یوسفزی هم وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې منلې وه چې ترهګري په صوبه کې ختمه نه ده خو پولیس او امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کوي او حالات په قابو کې دي. د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې وسلوالو سره په نښته کې د دوه ترخګرو د وژلو دعوه کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې شوې او د ډزو په تبادله کې دوه ترخګر وژل شوي دي. پوځ په خپل بیان کې دعوه کړې ده چې د وژل شوو ترخګرو له قبضې څخه یو وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. پوځ د وژل شوو کسانو پیژنګلو نه ده څرګنده کړې خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي دي. د پوځ دا دعوی نورو آزادو سرچینو تر دې وخته نه دي تایید کړي. پوځ په دې انخته کې د خپلو سرتیرو د مرګ جوبلې په اړه باندې هم څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان هم په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد کال 2014 کې ضرب عضب نومې عملیات کړي وو چې پکې د دغه سیمې د ترهګرو نه د پاکولو دعوی شوي وي. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو لخوا احتجاج لا هم دوام لري او په ګرده صوبه کې سرکاري پرایمري سکولونه لا هم تړلي پراته دي. د احتجاج منتظمین وایي چې د تیرو جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په احتجاج راوتلي استادانو باندې د تشدد وروستو تر دې وخته کوم حکومتي چارواکي د دوی سره ناسته نه ده کړې. د جمعې په ورځ د حکومتي چارواکو او استادانو ترمنځ خبرې روانې وي چې د مظاهره چیانو او استادانو او پولیسو ترمنځ وخل ټکول اوشول. استادان وایي چې پولیس په دوی باندې ناڅاپي په کوتکو گزارونه شروع کړل خو پولیس وایي چې په دوی باندې کاڼي ورشتل شوي وو. د خیبر پختونخوا پرایمري سکولونو استادان غواړي چې دوی ته د هم د های سکولونو د استادانو عمر مراعات ورکړي شي ځکه چې د دوړو لپاره تعلیمي معیار هم یو شان دی. د پرمری سکولونو استادانو لخوا دا مطالبه د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دي. د صوبې تعلیمي ماهران وایي چې صوبایي حکومت په صوبه کې په تعلیم تجربه کوي او تعلیم پرایویټ کولو په پالیسۍ باندې کوششونه کوي. د صوبایي حکومت لخوا د جمعې په ورځ شوې پیښه باندې د خفګان څرګندونه شوې او د مسلې په حل یې کوم غرضي ګام پورته کولو باندې څه نه دي ویلي. د اوکراین سر ښار کیف او د اوکراین یو شمیر نورو ښارونه روس د ګل په ورځ باندې په میزایلو ویشتلی او د اوکراین پوځ ویلی دی چې په هیواد د و او یو میزایلو حمله شوې ده. په کیف کې پولیس ویلی دی چې روسی میزایل د ښار په مرکز کې لګیدلی او لږ تر لږه 15 کسان یې وجلی او 12 نور ژوبل شوي دي. په یو شمیر نورو سیمو کې هم 14 اوریدل شوي دي چې پکې مغرب ښار لفیف، مرکزی ډینفرو او په مشرق کې ښار کیف شامل دي. د اوکراین پوځ ویلی یو څلوېخت روسی میزایل دوی راغورځولي هم دي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی رزنیکوف روسی میزایل د ترخګرو میزایل وبللې او وی ویل چې حوصله به هیڅکله ونه غورځيږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې روس کوشش کوي چې موږ د دنیا د مخ څخه لري کړي. په کیف اخیری حمله د جون په میاشته کې شوې وه. په اوکراین د روس د یرغل شروع کې په لومړو ورځو کې کیف د سخت فشار لاندې وو، خو بیا جګړه زیاتره د اوکراین مشرقي او جنوبي سیمو لوري ته منتقل شو او کیف نسبتا خاموشه شو. د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا ویلي دي چې د افریقا ملکونو دوره زر ختمي او ملته بستنیږي. کولیبا په ټویټر خپل پیغام کې ویلي دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یوازینۍ لاره د ترهګری پاتې ده او د اوکراین په پرامنه ښارونو حمله کوي، خو هغه به اوکراین هیڅکله هم مات نه کړی شي. د ګل په ورځ په اوکراین د میزایلو د حملې نه یو ورځ مخکې صدر پوتین په اوکراین په هغه پول د حمله الزام پورې کړی و چې روس او کرایمیا د یو بل سره نښلوي. صدر پوتین په پول حمله د ترهګری ګام وباله چې د هغه په قول مقصد یې د روس بنیادی اډانه په نښه کول و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی ډیو ریډیو ډیرو اجازمنو اوریدونکو سړی مشي خبرونه مو واوریدل. اوس به د فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصیلي رپورټونه شریک کړم. په سوات کې نن نامعلومه وسلوالو د یو سکول په گاډي ګولباري کړې، ډرایور یې وژلې او په گاډي کې سپاره دوه ماشومان زده کوونکي زخمیان کړي دي. د دې پیښې په خلاف د سوات د پرایویټ سکولونو اتحادیه احتجاج کړی او په ځینو سیمو کې به سبا د نهې یا سې شنبې په ورځ سکولونه بند وي. د پیښې تفصیل زموږ خبریال فیاض ظفر تاسو ته په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
د سوات د خوځهلي سیمې په الاباد کلي کې د سکول د ماشومانو په یو ګاډي نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي چې په دې ګاډي یو ډرایور مړ او د سکول یو ماشوم زخمی شوی دی. پولیس وایي چې د سکول په دې ګاډي کې به د دوو شخصي سکولونو ماشومان سکولونو ته بول او نن سهار چې کله د یو سکول ماشومان ډرایور سکول کې کوس کړل او بل سکول ته ماشومان وړل، په لارې کې ناست نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په کې د ګاډي ډرایور حسین علي مړ او یو ماشوم چې د ډرایور سره په مخ کې سیټ کې ناست و درې ګولۍ لګېدلې دی او ژوبل شوی دی او هسپتال ته د علاج دپاره وړی شوی دی. د دې واقعې خلاف د شخصي سکولونو استادانو په نشاط چوک مینګور کې احتجاج وکړو. دا شخصي سکولونو تنظیم پرایویټ سکول مینجمنت اسوسیشن صدر صاحب خانډ وتاوی
سبا بل ټول سوا سکول نه بني بشمول ملاکن ډیویژن او ان شاء الله تعالی دا غین رستو ومنګ بیا خپل الله عمل اعلان کو. موږ دا مطالبه ده چې زر در زر دي قاتلان گرفتار شي او دا دي دا عوام مخه تا را وستي شي او موږ نور په سوال کې به دمنه تطنی او تیار.
دا بندیز لګیدلی تحریک طالبان وین خراسانی په خپل یو بیان کې د سکول په دې ګاډي د بریت غندنه کړې ده او ویلي دي چې هغوی په دې پیښه کې ککړ نه دي. بل اړخ ته تېر ورځ د امنیتي عسکرو په ډزو کې وجلی شوی پلار او زوی لا شونه خلکو په بای پاس روډ یې خو دیو او احتجاج یې کړی وو او دا پولیس په دې یقین دی نه چې هغه به د کړتنه نو خلاف اف آی آر کې به ماخم مړی خخ کړی وو. د پلار او د روډ د جنازو سره ولاړ وقاص خان دغل دا پخپل وینا کې وې
ولې دا ظلم کیږي ولې دا جبر کیږي ته دو ګناه سو ته دو څه چل کړو دو ته شت کړو په خبرونه کې ته شت کړ دی وې دو څه ته شت کړ دی وې دنیا ته ښکارا کوي کنه دا ټول دنیا نه پېژنې ته پوسو کې لري خلقونه دلته ژوندۍ شهیدا دا په څه ته شت کړو خلک وشتي دي بمان وشتره نیو شوی دي څه چل شوی دي
د وجل شوی ترانو کورو الوی چې امنیتی عسکرو هغه د قرض پیسو په لندن باندې وجلی دي. خو سی ڈی ڈی پولیس په خپل بیان کې ویلي دي چې و جل شوی تنان دوانه تراګرو بل ارخته په سبب په یو لسم نیټه ماسپخین په 2 بجې په نشاط چوک کې د سوات ولسی پاسون د سوری لاندې د عام تنانو د وجنې په ضد احتجاجي مظاهره کیږي چې پښتانه مشران به ورته وینا کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
یا هم خراغلی دا بی وی دیوا ریډیو دا تاسو د ویزا تفصیلی ریپورټونه اورئ. او بیا هم د پاکستان د تشدد یو خبر. د پاکستان پوځ د افغانستان سره په سرحد پرتی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره په نښته کې د دوو ترهګرو د وژلو داوا کړې ده. په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د فعالیتونو رپورټونه ورکول کیږي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان په وزوی د امنیتی ځواکونو او د وسلوال ترمن شته د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوي او د ډزو په تبادله کې دوه ترهګر وژل شوي دي. پوست په خپل بیان کې دا وا کړی چې د وژل شوي وسلوال له قبضې څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي. پوست د وژل شوي کسانو پیژنګرونه څرګنده کړي خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي. د پوست دا دوا نورو آزاد سرچینو نه تایید کړي. پوس په دې نشته کې د خپل سرتیرو د مرګ جوړې په اړه هم څه نه دی ویلي. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د میرالی په بوبلي سیمه کې ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو او بیا په نشته کې تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان شفیر الله ډلې دوه ترهګر وژل شوي دي. د هغه په وینا وژل شوي کسانو پیژنګلو میراج او بشیر په نمونه سره شوي چې د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکي دي او امنیتی ځواکونو ته د موجودګۍ کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو چې په دې علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه فی. تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو کسانو د وژنې پخلی کړی. د پاکستان امنیتی ځواکونو د اگست په 14 د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو حافظ ګلبادر شورا د دوه مهمو وسلوالو د وژلو دعوا کړې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په کال 2014 کې سربې عذاب نومي عملیات کړي چې پکښې د غسیمې د وسلوالو څخه د پاکولو دافې شوې. خو د علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته پکې حالات ډاډ من نه دي او هر ورځ د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د عامو خلکو هدفي وژنې کیږي شي. د سپتمبر په 28 د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د پوځ په کاروان ځانمرګ برید شوی وو او یو فوجیان پکې ژوبل شوی وو. په سمدستی توګه د غبل ځمواري چا په غاړه نو اخستې. په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات په داسې حال کې شوي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په وروستیو کې دغه ډول بریدونه او د بد امنۍ پیښې کېدل سیوا شوي دي. اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي سره په اړه خپلواک څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې د روان کال تر هغه تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوي. څلنیز ادارې ویل د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 2 ترهګریز بریدونه ریکارډ شوي چې د 3 اگست د میاشتې په پرتله پکې 15% اضافه شوي. د ریپورت تر مخه په قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا صوبه کې د تشدد په کچه کې 1.6% اضافه شوي. په یاد ریپورت کې ویل شوي د ستمبر په میاشت کې ترهګری په 2 حملو کې د 40 امنیتي اهلکارو په ګډون 40 کسان وژل شوي او ټول 9 کسان پکې ټپیان شوي. سی پکشیرونس امنیتی اہلکار هم شامل دی. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قامی وطن گوند مشر او پخوانی اعلی وزیر آفتاب شیخ پاو د خیبر پختونخوا او په ځانګړي ډول وزیرستان او سوات کې د بد امنۍ د واقعاتو په سر هلته حالات ډیر سنگینه ګرځولي او ویلي دي چې د بد مرغه یو خواکه صوبایي حکومت ناکامه دی، نو بل اړخ ته مرکز هم د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکې پیښو ته توجه نه کوي. وی وی ډی وسره مرکه کې آفتاب شیخ پاو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد طرف ته د احتجاجي لاریون په خبرګون کې په عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو د پاره اړېګړي خورولو تور هم لګولې دي. پیر ولایت چا د نور تفصيل سره
آفتاب شیرپو ویل د سواد خلک د لوند نه هم د ترهګرې نه ډیر ځپلې شوی وو. خدا زل یو د اطمینان خبره دا هم د چې سواد او ګیر چاپیر سیمو کې ځایي خلک د ترهګرو په ضد راپاسېدلې دي او په رستو کې په سواد کې د امنیتي ځواکونو د لاسه د ترهګرې په تور عام سویلین تنانو وجنې پیښې ته غبرګون کې هغه صدا سو ویل
چې داسې واقع راشي د دې فورن اټکواري په کار ده، د دې فورن تفتیش چې وشي او چې چا په دې کې هغه کړي هغوی خلاف سزا هغوی ته ورکول په کار دي، کیس چلول په کار دي، سزا ورکول په کار دي. داسې چې څو پورې داسې نه یو خو دوی په دې باندې ځان خلاص کړي چې یاره دا خو ټیررسٹ یا مونږونه پیژندل او دوی راغلو په مونږ باندې حمله کړې وه، دوی پوره تحقیقات چې نیسي وي نو داسې واقعات ورونه ما کېدی شي.
د شمیرو تر مخې یوازې تیر ستمبر میاشت کې د ترهګرې دو سلوي خواکیاتو کې سلیریش امنیتي سرتیرو په ګډون سلویښت تنان مړه شوي چې پکې زیاتره پیښې د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې رامنځته شوې وې. او د آفتاب شیرپو د ترهګرې پیښو کې راغلي زیاتوالی د پاکستان د حکومت له قانون ګرځول شوي ټي ټي پي سره د ځنډ ښکار مذاکراتو سره تړي.
اوس په دې باندې به نیو چې یارا دوی ته ویلی شو چې دا څه تاسو لاړ چې رو رو خپل علاقو کې تلاړ چې هغه نه پښو بیا موږ مخکې دا سلسله بوزو. هغه حالات خو سنگین دي د دې د پرم زما په خیال کو وفا صوبای حکومت وفاق سره روانم دی. هغه دی خو په دا یو داسې مسله چې دا ټول پښتنو لپاره د تکلیف دی مسله ده او دې کې کیناستل پکار دی.
آفتاب شیرپو د ترهګرې په معامله د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت یو ځای ناست د خبره په یو داسې وخت کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په سر یو ځل بیا اسلام آباد په احتجاجي لاریون او خپل اعلان کړی دی. عمران خان خبرداری ورکوي اسلام آباد نه ګیر چاپیره خیبر پختونخوا پنجاب او کشمیر کې د دوی حکومتونه دي، ځکه چې کله هم دوی لانګ مارچ او خلونو مرکزی حکومت به ورته ټینګ نشي.
وفاقي حکومت د صوبو نه کومک وغوښتو، دوی انکار وکړو. فیډریشن کې د صوبو خپل حقوق دي، د مرکز خپل حقوق دي. کو دا همدغه سي هغه غشونه دا خو د ملک ته د دې نه خطر ده او ډېره سنگینه خطر ده، نو د دې نتایج به بیا ډېر خطرناک.
د کورونو چارو مرکزی وزارت تر مخ عمران خان د 12 نه تر 13 اکتوبر پورې څو وخت هم لانګ مارچ کولی شي. په دې ترڅ کې حکومت د پایا تخت د سیل کولو په عمل باندې لاس پورې کولو سره سره حساس ځایونو باندې د فوج په ځای کولو منظوري هم ورکړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
څېړونکي وایي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار دي، خو په نږدې کې امکان لري چې د پاکستان د حکومت د اړخه یو بل جرګه افغانستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او د تحریک طالبان پاکستان په یو بل باندې بریدونه سیوا شوې دي. نور حال د وی وی ډیوا خبریال ارشد مومند په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
سیړونکو خبریال مشتاق یوسفزی ډیوا ته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه د پاکستان حکومت یو بل جرګه افغانستان ته لیږي چې د ټي ټي پی سره مذاکرات مخ په وړاندې بوزي.
او زما د معلومات چې دا به یو سوره کې دوباره وی افغانستان ته دی به طالبان سره خبرې کی نو که پرد صدا جرګه نه لږه او دوی یو بل سره کېناستل یو بل اوري دا چې دې بیا په دې حمله کې کمی راشي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې مذاکرات روان دي او د روان کال د مئی میاشت کې طالبانو د نامعلوم وخت پورې ډزبندي اعلان کړې و. د ډزبندۍ په دوران هم بمی چاودنې کېدې او په امنیتي ځواکونو بریدونه کېده، خو دغه بریدونو ذمواري به ټي ټي پي نه منله. د 2 ستمبر وروسته ټي ټي پي ذمواري اخیستل شروع کړي او وایي دا بریدونه په خپل دفاع کې کوي. د دوړو خو د بریدونو د داو وروسته هم کوم پریق د ډزبندۍ یا مذاکراتو ختمولو نه دی ویلي. په تیرو میاشتو کې افغانستان ته تلونکي د حکومتي جرګې دوه غړو دیوته د بلې جرګې د تلو تایید یا تردید ونه کړ، خو وی ویل چې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار برستر محمد علي سیب د دغه تصدیق یا تردید کولی شي. په دغه اړه برستر محمد علي سیب د ډیو لخوا په واتس اپ لیږل شوی پیغام ته جواب نه دی ویلي. خبریال حق نواز وایي د بریدونو زیاتېدو سره د مذاکراتو عمل ګران شوی دی.
آیا مذاکرات څه شکل کېږي؟ ځکه که مذاکرات روان وي او بل خوا په بریدونو کې زیاتوالی کېږي یا داسې یاره ترخه وي، نو مطلب د دې خو بیا دا دی چې عملا دا ثبات څنګه وي چې د هغې بیا هغه اثر پاتې نه شو.
تحریک طالبان پاکستان زیاتره په خیبر پختونخوا کې د شو بریدونو ذمواري منلې دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار او په حکومتي جرګه کې شامل بیرستر محمد علي سیب سوزل ویلي چې د طالبانو سره مذاکرات لا هم نه دي ختم شوي. بیرستر محمد علي سیب افغانستان ته د بلې جرګې د تلو پاړه لا هم کوم بیان نه دی ورکړی او د ټي ټي پی لخوا هم د نوې جرګې د ورتلو تایید یا تردید نه دی شوی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیخور.
د امریکا سی این این خبری چینل رپورٹ ورکړی چې په کابل کې د امریکا لخوا د القاعدی ډلې مشر ایمن الزواهری د وژنې وروسته د امریکا او د افغان طالبانو لوړ پړو چارواکو په اول ځل د قطر سرخار په دوحه کې ملاقات کړی دی. څېړونکي دغه ملاقات مهم بولی او وایي د القاعده په مشر د درون برید وروسته په افغانستان کې د ترهګرۍ یو ځل بیا راوچتېدو اندېښنه پیدا شوې او امریکا غواړي چې دغه فکرمندۍ لری کړی شي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای خبری چینل سی این این پر رپورٹ کې ویل شوی چې په ملاقات کې د سی آی اے د مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق موجودګی د ترهګرۍ په ضد ټینګار سرګندونه کوي. د سیاسي چارو افغان شنون کې قریب الرحمن شهاب په دې اړه وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر د وجل وروستو په هواد کې د ترهګرۍ سیوا کې دوه اندېښنه پیدا شوي او امریکایي مخنیوي کول غواړي.
ټول منطقه او دنیا فکر کوي چې افغانستان حسینه یو ځل بیا د ترهګرۍ مرکز شي، نو په همدې اساس باندې امریکا سي د یو قطبي نړۍ پر اساس کې قرار لري. هغه له طالبانو سره خبرې کوي او غواړي له هغه څخه ځان ډاډه کړي چې په افغانستان کې روان دي.
د امریکای صدر جو بایدن د اگست په 2 د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجنی ویلي وو چې د هغه په لارښوونه په کابل کې هوایي برید شوه او د القاعده مشر پکې وجلې شوې دي. افغان طالبان په کابل کې د امریکای لخوا تر سره شوی ډرون برید کې د ایمن الزواهری وجنه یو تور بولی او وایي چې د پیخي په اړه پلټنی نه دي مکمل شوی. په روس کې د ماسکاو په هنتون استاد او شنون کې پروفیسر شیر حسن او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې د ترهګرو شبکو مخنیوي لپاره امریکا د طالبانو سره استخباراتي اړیکی ټینګول غواړي.
تاوان یې دوی ته معلوم شو چې د دوی په نشتون کې، د دوی په استخباراتي نشتون کې هم هلته به ممکن هغه سي عناصر او هغه سي خلق او داسې تروریستي ګروپونه رشتو کې، نو د دې په خاطر چې د دې مخاوني ول شي امریکایان به حتمن په دې تلاش کې وي چې ډېر تخپل استخباراتي رابطې د طالبانو سره ټینګي کې او هغه معلومات چې دوی ته ضرور دي هغه وخت په وخت د طالبانو نه ترلاسه کړي او د خطر مخه ونیسي.
په دوحه کې د امریکایي لوړپوړو چارواکو د ملاقات په حق له امریکې او د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول سندي ویلي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د روس او یوکرين د جنگ په محل د غربي نړۍ لپاره د افغانستان اهمیت نور هم سیوا شوه او امریکا غواړي چې د افغانستان د راتلونکو لپاره څه فیصله وکړي.
کاری داسې چې امریکا په دې ټایم کې ډېره زیاته په اندل کې دا وایي غواړي چې نورې کامیابۍ هغه د دې په دغه باندې راشي، خاص د افغانستان چې کوم حیثیت دی د مستقبل حواله سره چې دا حکومت مو تسلیم کو کنه کو دا د امریکا لپاره دی وجنه د دوی چې کوم هغه د یورپ کې کوم مهمات روان دي کوم جګړه وده شو دا هغه حواله سره د افغانستان حالات کې د امریکا کنټرول ډېر زیات ضروری دی. زما خیال دی چې دا په دې تناظر کې روان دي.
د سی ان ان د رپورټ تر مخه سپینې مانۍ تیر میاشت د طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وا. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جمهوریت قائم و، نو په زرګونو شمیر افغان زده کوونکو د هند په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. اوس چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، هند د افغان زده کوونکو د ویزو په غځولو کې ځنډ راوستی دی. دا چې دغه مسله به څومره د افغانستان او هند په تعلقاتو اثر واچوي، دی پرنټ مجلې په دې اړه یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې لنډه کتنه کړې ده.
د هندوستان یونیورسيټو خپل افغان شاګردانو ته خبرداري ورکړې ده چې دوی خپل کلاسونو ته ناراضي، نو یونیورسيټي به د دوی نشستونه منسوخ کړي. خو بل طرف ته د هندوستان حکومت د افغان شاګردانو د ویزو په نیوي کولو خاموش دی. په دې موضوع د هندوستان د خبرونو دی پرنٹ مجله کې د مجلې د زنانه خبريالي د جیوتی ملهوترا یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. جیوتی ملهوترا د خپل مضمون په شروع کې لګي چې هندوستان به هر دنیا سره خپل تعلقاتو کې د هندوستان مفاد د هر سنه بالا ساتي. خو جیوتی ملهوترا لیکي چې په دنیا کې یو ملک داسې هم شته چرته چې هندوستان د خپل مفاداتو په معاملہ کې ډیر سرګومه دی، او دغه ملک افغانستان دی. د 15 میاشتو نه زیاته موده اوښوا چې د هندوستان په یونیورسيټو کې سبق ویونکو افغان شاګردانو د خپل ویزو د نوي کولو په کوشش کې سوسو زره احتجاجونه وکړ. خو د هندوستان حکومت دغه دونی مزور شاګردانو ته د نوو ویزو ورکړ نه انکاری دی. دا شان دغه دونیم زره شاګردان هندوستان ته دتلو او د خپل تعلیم د جاری ساتلو جوګه نه دی پاتې. دا معامله د دومره سنگین صورتحال اختیارولو په لوري روانه ده چې دی د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر غرزول شروع کړی دی. د هندوستان د ویزو د نوي کولو خواستکونکو افغان شاګردانو تیر ورځو کې د افغانستان نائب وزیر اعظم مولا عبدالکبیر سره ملاقات وکړو او د ته خواست وکړو چې د هندوستان په حکومت زور روړي چې دوی ویزی جاری کی. هندوستان کی د افغانستان سفیر فرید مامونزی هم په دې معامله د هندوستان یو شمیر متعلقه چارواکو سره ملاقاتونه کړی دي، خو څه نتیجه نه دراوته. میرمن جیوتی ملهوترا لیکي چې د دې جواب چا سره هم نشته چې د هندوستان د ثقافتي تعلقاتو د کونسل په وظیفو او په خپل خرج تعلیم حاصلونکو په زرګونو نورو افغان شاګردانو ته د هندوستان په یونیورسيټو کې د خپل تعلیم جاری ساتلو اجازه ولې نه ورکول کیږي. دی پرنٹ لیکي چې د هندوستان د خارجه چارو وزیر جی شنکر اوسوس د هندوستان د ګجرات صوبې په ودود را کې یو افغان شاګرد ته ویلي دي چې د افغان اولس د پاره د هندوستان پر روغنيته کې چاله هم شک نه دی پکار، خو افغان شاګردان د لازمند د اعتماد او د جایزو حالاتو د جوړېدو انتظار وکي. ولې د افغان شاګردانو په دې سفارتي بیانونو تب تسلی نه کیږي. میرمن جیوتی ملهوترا دی پرنٹ کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې نور لیکلي دي چې د هندوستان حکومت حکومت د کال 2021 د اگست نه په افغانانو ویزی بند کړی دی او دیس از په افغانانو کې لوی مایوسی خوره کړی دا. افغان سفیر فرید مامونزی دی پرنٹ مجلې ته ویلی دی چې د هندستان په یونیورسيټو کې د وړاندې نه تعلیم حاصلونکو افغان شاګردانو له د هندستان د ویزو په ورکولو کې نور ډیل باید چې اونکړی شي. په دې معاملې د هندستان د چارواکو وینا ده چې تیر کال په 15 اگست کابل کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس افغانانو ته جاری کړی شوی ټولی ویزی په دې وجه منسوخ کړی شوی چې د دې افغانانو پاسپورټونه غلیم ملک پاکستان کې پراته ورانکاري ہندوستان کی دخپل ناول و مقصدون د پارا استعمالو لیشی. جیوتی ملہوترا پرنٹ مجلہ کی چاپ شوی خپل رپورٹ پدی تبصرہ ختم کرے دے چی دا افغان شاگردانو دا ویزو مسئلہ افغان طالبانو سرا دا ہندوستان دوران دین پا تار تڑلی تعلقات نور اغیزمن کو لیشی. خودی سرا سرا دا ہندوستان حکومت پدی خبر ہم پوی دے چی دا دنیا پدی سخت سیمہ یعنی افغانستان کی دا اثر رسوخ پیدا کولو پا حل و زلو کی دا ہندوستان پا یونیورسٹو کی تعلیم حاصل اون کی پزرگونو افغان شاگردان د هندستان د حکومت د پاره یو غیر معمولی موثره وسیله ثابتې دی شي. د کورونا وایرس د عالمی وبا نه وړاندې په ټول هندستان کې 20,000 افغان شاگردانو د هندستان په وظیفو او په خپل خرج تعلیم حاصلولو. متاثره افغان طالبانو په کابل کې یو شریک بیان کې ویلي دي چې د افغان طالبانو حکومت دوی له تسلی ورکړې ده که دوی ته د هندستان د ویزو نوی کولو مسله زر اواره نه کړی شوه نو افغان طالبان به د پاکستان په شمول نورو ملکونو سره د دوی په یونیورسيټو کې د افغان شاګردانو د تعلیم جاری ساتلو خبره کوي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګل ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 10 نیټه ده. د یو ساده خبری خپرونه کې درته زاش په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د خیبر پختونخوا په سوات کې د سکول په یو ګاډي ډزې شوي دي چې پکې ډرایور وژل شوی او یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع کې د پوځ لخوا د دوه ترخګرو د وژنې دعوه شوې. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو استادانو لخوا احتجاج لا هم دوام لري او په ګرده صوبه کې سرکاري سکولونه تړل شوي دي. او د اوکراین سر ښار کیف او د اوکراین یو شمېر نورو ښارونه روس د ګل په ورځ باندې په میزایلو ویشتلي او د اوکراین پوځ ویلي دي چې په هیواد یې د اویاو میزایلو حمله شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په سوات کې د سکول په یو ګاډي ډزې شوي دي چې پکې ډرایور وژل شوی او بل ماشوم ژوبل دی. دا پیښه نن سهار شوې او ځایي پولیسو یې تایید کړی دی. د سوات د چارباغ پولیس تانې یو چارواکي واحد علي اسیسټنټ محرر وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په خبرو کې تایید کړی او وایي چې په سوزکي ګاډي کې د سکول ماشومان وړل کېدل چې په موټرسایکل ورته تن ولاړ وو او ډزې یې پرې وکړې چې په نتیجه کې یې ډرایور په ټک مړ شو او یو 11 کلن ماشوم ژوبل شو. د ویلی دی چې پولیس او نور نفری موقع ته رسیدلې چې د پیښې پلټنې وکړي او معلومات ترلاسه کړي. دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې په سوات کې 2 ورځې وړاندې د سی ټی ډي پولیسو لخوا ویل شوي وو د سی ټی ډي ځایي پولیسو او امنیتي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د طریقې طالبان پاکستان ټي ټي پي دوه مطلوب ترخګر انیس او علي سید چې پلار او زوی دي وژل شوي وو. خو د وژل شوو کسانو کورنۍ دعوه کړې ده چې دغه پیښه د پیسو په لین دین شوې. د وژل شوو کسانو تعلق د ټي ټي پي سره نه وو او پرون د وژل شوو کسانو د جسدونو سره احتجاجي مظاهرې هم کړي. دغه کسانو باندې ډزې کوونکي د پاکستان پوځیان وو چې پکې یو کفتان ذوالفقار هم وو. په سوات کې د اګست د میاشتې راهیسې د وسلوالو د لیدو خبرونه مخې ته راغلي او بیا 13 میاشت په 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وژل شوی وو او د دغه پیښې په 2 ورځ باندې یوه بله پیښه کې د پخوانۍ امن کمیټې غړی هم وژل شوی وو. د دغو دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. بل لور ته د اګست د میاشتې راهیسې په سوات او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو په ضد او امن لپاره پرله پسې مظاهرې هم روانې دي. د اګست په میاشته کې پوځ په خپله منلې وه چې د سوات او دیر په لرې پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینې وسلوال بیرته راغلي او بیا د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف د حکومت یو وزیر شوکت یوسفزی هم وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې منلې وه چې ترهګري په صوبه کې ختمه نه ده خو پولیس او امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کوي او حالات په قابو کې دي. د پاکستان پوز د افغانستان سره په پولو پرتی د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې وسلوالو سره په انخته کې د دوه ترخګرو د وجلو دعوه کړې ده. د پاکستان پوز ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ انخته د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې شوې او د ډزو په تبادله کې دوه ترخګر وجل شوي دي. پوز په خپل بیان کې دعوه کړې ده چې د وجل شوو ترخګرو له قبضې څخه یو وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. پوز د وجل شوو کسانو په جنګلو نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي دي. د پوز دا دعوی نورو آزادو سرچینو تر دې وخته نه دي تایید کړي. پوز په دې انخته کې د خپلو سرتیرو د مرګ جوبلې په اړه باندې هم څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان هم په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد کال 2014 کې ضرب عضب نومي عملیات کړي وو چې پکې د دغه سیمې د ترهګرو نه د پاکولو دعوی شوي وي. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو لخوا احتجاج لا هم دوام لري او په ګرده صوبه کې سرکاري پرایمری سکولونه لا هم تړلي پراته دي. د احتجاج منتظمین وایي چې د تیرو جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په احتجاج راوتلي استادانو باندې د تشدد وروستو تر دې وخته کوم حکومتي چارواکي د دوی سره ناسته نه ده کړې. د جمعې په ورځ د حکومتي چارواکو او استادانو ترمنځ خبرې روانې وي چې د مظاهرچیانو او استادانو او پولیسو ترمنز وخلټکول اوشول. استادان وایي چې پولیس په دوی باندې ناساپی په کوټکو گزارونه شروع کړل، خو پولیس وایي چې په دوی باندې کانی ورشتل شوی وو. د خیبر پختونخوا پر امری اسکولونو استادان غواړي چې دوی ته دې هم د های اسکولونو د استادانو عمر مراعات ورکړي شي، ځکه چې د دواړو لپاره تعلیمي معیار هم یو شان دی. د پرایمری سکولونو استادانو لخوا دا مطالبه د تیرو څلورو کلونو راهیسې روانې دي. د صوبې تعلیمي ماهران وایي چې صوبایي حکومت په صوبه کې په تعلیم تجربه کوي او تعلیم پرایویټ کولو په پالیسۍ باندې کوششونه کوي. د صوبایي حکومت لخوا د جمعې په ورځ شوې پیښه باندې د خفګان څرګندونه شوې او د مسلې په حل یې کوم غرضي ګام پورته کولو باندې څه نه دي ویلي. د اوکراین سر خار کیف او د اوکراین یو شمیر نور خارونه روس د ګل په ورځ باندې په میزایلو ویشتلی او د اوکراین پوز ویلی دی چې په هوادی د و او یو میزایلو حمله شوې ده. په کیف کې پولیس ویلی دی چې روسی میزایل د خار په مرکز کې لګیدلی او لک تر لګه 15 کسان یې وجلی او 12 نور ژوبل شوې دي. په یو شمیر نور سیمو کې هم 14 اوریدل شوې دي چې په کې مغرب خار لفیف، مرکزی ډینفرو او په مشرق کې خار کیف شامل دي. د اوکراین پوز ویلی یو څلویخت روسی میزایل دوی راغورځولي هم دي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف روسی میزایل د ترخګرو میزایل وبللی او وی ویل چې حوصله به یې هیڅکله ونه غورځيږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دي چې روس کوشش کوي چې موږ د دنیا د مخ څخه لرې کړي. په کیف اخیری حمله د جون په میاشت کې شوې وه. په اوکراین د روس د یرغل شروع کې په لومړو ورځو کې کیف د سخت فشار لاندې وو، خو بیا جګړه زیاتره د اوکراین مشرقي او جنوبي سیمو لوري ته منتقل شو او کیف نسبتا خاموشه شو. د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا ویلی دي چې د افریقا ملکونو دوره زر ختمي او ملته بستنیږي. کولیبا په ټویټر خپل پیغام کې ویلی دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یوازینۍ لاره د ترهګرۍ پاتې ده او د اوکراین په پرامنه خارونو حمله کوي، خو هغه به اوکراین هیڅکله هم مات نه کړی شي. د ګل په ورځ په اوکراین د میزایلو د حملې نه یو ورځ مخکې صدر پوتین په اوکراین په هغه پول د حمله الزام پورې کړی وو چې روس او اوکراین یا د یو بل سره نښلي. صدر پوتین په پول حمله د ترهګرۍ ګام وباله چې د هغه په قول مقصد یې د روس بنیادي اډانه په نښه کول وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم بخیر اغلی خبرونه مو واوریدل. اوس به ز فواد لامی تاسو سره پاته تفصیلی ریپورتونه شریک کړم. د اوکراین سرخار کیف او د اوکراین یو شمیر نور خارونه روس د ګول یا دوشنبه پورز په میزایلو وشتی دي او د اوکراین پوز ویلی چې په هیواد کې د و او یا میزایلو حمله شوې ده. روس پس د هغه د اوکراین خارونه په تازه حملو کې په نخښه کړی چې دوه ورځې وړاندې د کریمیا جزیره نما او روس ترمنځ یو لوی پل په چاودنې سره وران شو. نور جزئیات د وکیل خان نه په دې رپورت کې واوري.
په کیف کې پولیسو ویلي روسی میزایل د خار په مرکز کې لګیدلی او لږ تر لږه 15 کسان یې وجلی او 12 نور جوبل دي. په یو شمیر نورو سیمو کې هم چودنې اوریدلې شوې دي چې پکې مغربي خار لفیف، مرکزی دامپرو او په مشرق کې خار کیف شامل دي. د اوکرين پوز ویلي یو سلویخ میزایل راغورځولې هم دي. د اوکرين د دفاع وزیر روسی میزایل د ترهاګرو میزایل وبللې او ویلي حوصله به هیڅ کله هم ماته نشي. د اوکرين صدر ولادمیر زلنسکی ویل روس کوششونه کوي چې موږ د دنیا د مخ نه لري کړی. په اوکرين د روس د يرغل شروع کې په لومړي ورځو کې کیف د سخت فشار د لاندې او خو بیا جګړه زیاتره د اوکرين مشرقي او جنوبي سیمو لوري ته منتقل شو او کیف نسبتا خاموش شو. د اوکرين خارجه وزیر چې دا وخت د افریقایي هیوادونو په دوره ده ویلي چې دوره زر تر زر ختموي او خپل هیواد ته استنیږي. خارجه وزیر په ټویټر خپل پیغام کې ویل د روس صدر ولادمیر پوتین سره یوازینې لاره ترهاګری پاتې ده او د اوکرين پرم نه خارونو باندې حمله کوي خو هغه به اوکرين هیڅکله هم مات نکړی شي. د ګولیا دوشنبه پرواز په اوکرين د میزایلو د حمله نه یو ورځ مخکې د روس صدر ولادمیر پوتین په اوکرين په هغه پول د حمله الزام پورې کړو چې روس او کرامیا د یو بل سره یو ځای کوي. صدر پوتین په پول حمله د ترهاګری ګام وبلو چې د هغه په کول مقصد یې د روس بنیادی اډانه په نخ کول وو. د خالی یا شنبه پرواز حمله کې کرچن می پول ته جزوی نقصان رسیدلی وو. په جنوبی اوکرين کې روسی ځواکونو ته د وسلې انور رسد زیاتره د دغه پول د لارې کېدلو. د اوکرين چارواکو په پول د حمله خبره کړې خو په مستقیم ډول یې د حمله ذمہواری نه ده منلې. د دین علاوه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی با نن د ګل یا دوشنبه پر ورځ یو ځانګړی ناسته جوړوي چې په هغه کې د روس له اړخه د اوکرين د سلورو مقبوضه سیمو ځان سره یو ځای کولو هڅه باندې به بحث کیږي. د ناسته نه به معلومه شي چې په اوکرين کې د جګړې د غزیدو په لړ کې په نړیواله کچه روس سمره یوازې کړی شوی دی. یو ورځ مخکې تر دې چې د روس سره د اوکرين مقبوضه سیمو د یو ځای کېدو په اړه کرملین کې نمایشي دستوره جوړ شي. د ملګر ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتيرش د سپتمبر په یو کم دیرشمه ویلی وو د ملګر ملتونو منشور یا چارټر واضح ده چې د ځان سره د یو بل ریاست د غلامه الحاق چې د دړکی یا په زور د استعمال په نتیجه کې شیوي د ملګر ملتونو د چارټر او د نړیوالو قوانینو بنیادی خلاف ورزی ده.
ایران کې مظاهره جاری دي او پرونز د کونکو د تهران ښار په زهرا یونیورسيټي کې مظاهره کړې ده. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه کسان چې د ایران او روسیې حکومت ضد مظاهرو په ظالمانه ټکولو کې برخه درلودلې ده په کار ده چې په غوي دي یورپي اتحاد ته دراتک بندیز ولګول شي او اساسي دي په یورپ کې ورته کنګل کړی شي. نور تفصيل د منظر شهید نه په دې رپورت کې واوري.
هغو هیکرانو چې ځانونه په ایران کې د خزو د پیل شوو مظاهرو ملاتړی ګڼي د ایران د دولتي ټلویزیون په خبرونو انټرنیټي بریټ کړي او هک کړي دي. په ټلویزیون کې د ایران د مذهبي مشر آیت علي خامنئي تصویر خودل کیږي چې اور پر بل دی او مخ یې په نخوښتون کې ټوپک په نخښه شوی دی. په دغه تصویر کې چې هغه په هک شوی ټلویزیون کې د څو شیبو لپاره خبر شوی دی دا هم ورسره لیکل شوی چې ستا له لاسونو څخه زموږ د ځوانانو وینې څاسي. د فرانسې خبری آژانس وایي چې د ایران په دولتي ټلویزیون باندې انټرنیټي بریډ د شنبه په ماخام شوی دی. دا انټرنیټي بریډګرو ځانونه د عدالت علي په نامه د ډلې پلویان بولي او له نورو خلکو څخه یې هم غوښتي دي چې له موږ سره یو ځای شي او پاسیږي. په ټلویزیون کې هم دغه راز د محسامینی او دریو نورو هغونجونو تصویرونه خپاره شوي دي چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال وژل شوي دي. په ایران کې له څو اونیو راهسې مظاهرې روانې دي او د ښځو دا مظاهرې د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانی مهسا مینې لمړینې وروسته پل شوې دي. مظاهره کوونکو په نورو اقداماتو کې په لویو لارو کې په ځینو ځړول شوو حکومتي لوحو باندې هم د حکومت ضد شعارونه لیکلي دي. د فرانسې خبری ادارې تایید کړی دی چې د تهران د مدارس په لوی لارې باندې په یوې لوحې باندې لیکل شوې دي چې موږ له هیچا نه ډارېږو، موږ به جنګیږو. د دې تر څنګ په ځینو سیمو کې په دیوالونو باندې د حکومت د غندلو لپاره د وینو رنګ پاشر شوی دی. ویل کېږي چې په تهران کې په ځینو سیمو کې د اوبو د فوارو رنګونه هم د مظاهرو په ننګ بدل شوي، خو د دغه ښاروالۍ د پارکونو مشر علي محمد مختاري دا خبره رد کړې ده. ویل کېږي چې د ایران حکومت دا مهال د خپلو خلکو د بدو مظاهرو سره مخامخ دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر دې دمه په دغه تاوتریخوالي کې 95 تنه وژل شوي دي. ایران بهرنی ځواکونه د دغه مظاهرو په ننګ تورنوي. په همدې حال کې امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو حکومتونو په ایران باندې تازه بندیزونه لګولي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه کسان چې د ایران وروستیو حکومت ضد مظاهرو په ظالمانه ټکولو کې یې برخه درلودلې ده، په کار ده چې په هغوی د اروپایي اتحاد نه د راتګ بندیز ولګول شي او اساسي دي په اروپا کې ورته کنګل کړی شي. په ایران کې د مذهبي مشرانو پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي چې دا د څلورمې هفتې یا اونۍ ته غځېدلې دي. دا مظاهرې د سپتمبر په 18 نیټه پس د هغه څخه پیل شوې دي چې یوه ځوانه 22 کلنه کوردۍ پیغله مهسا امینی د ایران د مذهبي پولیسو په والکه کې مړه شوه. مذهبي پولیسو هغه په دې تور گرفتاره کړې و چې ګواکې سم حجاب یې نه و اغوستی. د هغه ورځې راهیسې د ایران په مختلفو ښارونو کې یو په بل پسې خلک راپاسېدل او د حکومتي چارواکو او مذهبي مشرانو پر ضد یې نارهبازۍ شروع کړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
هندوستان د کشمیر د مسالې په سر د امریکا او جرمني په وروستیو پرلپسې ګامونو او یا خبرو باندې تیز تنقیدونه کړي دي. لانجه هغه وخت راپورته شوه چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډانلډ بلوم د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر ته په 3 ورځې سفر ولاړ. پاکستان د خپل ولکې لاندې کشمیر ته د آزاد جمو کشمیر یا ای جی کی ټکی استعمالوي. د وروستیو خبرګونونو په اړه تفصیل به زموږ همکار رحمان بنیری تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکا سفیر ډانلډ بلوم د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر ته د تګ او هلته کې د تاریخي ځایونو د لیدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې ای جی کی یعنی آزاد جمو کشمیر ته د خپل اول سفر پر تک باندې فخر کوي. د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د امریکا سفیر د یو شمیر جګپوړو ځایي چارواکو او د علمي شخصیتونو، تاجرانو او ثقافتي او مدني چارواکو نمائندگانو سره وکتل. اسلام آباد کې د امریکا سفارت وروسته بیا په یو رسمي بیان کې ویل چې د هغلی بلوم د دې سفر مقصد د امریکا پاکستان شراکت ته فروغ ورکول او د دواړو ملکونو ترمنځ د ژور اقتصادي، ثقافتي او لسی تعلقاتو رابرسېره کول وو. دا یو امریکایي سفیر د پاره ډیره غیر معمولی خبره ده چې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر دوره وکړي. هندوستان دا ولري چې کشمیر یې د ملک برخه ده او هغه ته د پاکستان مقبوضه کشمیر وایي. اسلام آباد د هندوستان دا داور ادبي او وایي چې په عالمی کچا دا یو متنازعه سیمه ده. د هند خارجه وزارت نماینده اربدن باغ چې د جمعې پر ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل د پاکستان د قبضې لاندې جمو و کشمیر ته د امریکا د سفیر تګ او هلته کې د ملاقاتونو په اړه دوی خپل احتجاج امریکا ته څرګند کړی دی. روستو بیا د همدې جمعې پر ورځ د جرمني خارجه وزیر الینا بیرباک ویل چې برلین د کشمیر د مسلې په اړه یو کردار او ذمہواري لري. میرمن بیرباک چې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری سره په یو مشترکه کانفرنس کې خبرې کولې، د هند او پاکستان ترمنځ یې د 2020 کال د فروری میاشت د ډزبندۍ لوزنامه وستایله او د دواړو اړخونو یو غوښتل چې په هم هغه بنیاد دی سره مخې ته لاړ شي. د جرمني خارجه وزیر ټینګار وکړو چې ملک د کشمیر لانجې د پرامن هواري لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلت کلک ملاتړ کوي. د خالی یا شنبې په ورځ د هند حکومت د کشمیر په اړه د جرمني خارجه وزیر په خبرو کلک تنقید کړی دی. د هند خارجه وزارت نمائنده اریندر باغچی ویلی دی د عالمی رولی ټول سنجیده او بازمیر غړی یو کردار او ذمہواری لري چې نړیواله ترهګری په خاص ډول د سرحدونو تیریدونکو ترهګری وغندي. هند له ډیرې مودې راهیسې په پاکستان دا الزام هم لګوي چې ګنی د هغو توندلارو مسلمانانو ډلو ملاتړ کوي کوم چې د پاکستان نه کشمیر ته ځي او هلته په هندي عسکرو حمله کوي. د پاکستان خارجه وزارت د اتوار یا یکشنبې په ورځ د بلاول بټو زرداری او د جرمني د خارجه وزیر د خبرو په وړاندې د هند غبرګون رد کړی دی. هغه د زند وړ بللی دی او یو ځل بیا یې په هندي چارواکو تور پورې کړی دی چې ګنی د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د کشمیري مسلمانانو حقونه پایمال کوي. پاکستان کې ځینې څېړونکي وایي چې د روس د تیلو اخیستو په سر د هند او امریکا ترمنځ چې کوم تناو راغلی دی د هغې د وجې شاید اوس مغربي ملکونه په هند سفارتکاري فشارونه اچوي. په روس باندې د مغربي ملکونو د پابندیو باوجود هند د هغه ملک نه زیاته اندازه تیل اخیستی دی.
اسلام آباد های کورٹ پایتخت اسلام آباد کې د فا یو سرو ثرور سرویخ نافذ اورو په ضد د پاکستان تحریک انصاف د درخواست د اوریدو پاړه خپل فیصله محفوظ کړی ده. خواست کې د فا یو سرو ثرور سرویخ غیر آئینی ګرځولې شوی. البته چیف جسټس اطهر من الله خپل ریمارکس کې ویلي چې قانون او نظم د ایگزیکټیو معاملې ده چې عدالت په هیڅ کله مداخلت نه کوي. د تحریک انصاف د ممکنه لانګ مارچ څخه وړاندې د وفاق او پنجاب ترمن سیاسي جګړه کې توندی راغلي او په بیلابیلو مقدمو کې د دواړو اړخونو د مشرانو پر ضد د مقدمو بیرته پرانستلو او د مشرانو د نیولو عمل دوام لري. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر پر رپورټ کې.
اسلام آباد های کورٹ پایتخت کې د فا یو سلسله ور سلويش نافذه ولو په ضد د پاکستان تحریک انصاف د مشر اسد عمر د درخواست اوریدلو په اړه خپل فیصله محفوظ کړی. د دغه خواسته اوریدنې په محل تحریک انصاف وکیل بابر روان د فا یو سلسله ور سلويش غیر آئینی وګرځو او ویل چې د برتانوي راج قانون نن هم کارول کیږي. چیف جسټس اثر من الله ریمارکس کې وویل چې د قانون او نظم معامله به ایگزیکټیو ته کتل وی چې ادا عدالت به هیڅ کلام مداخلت نه کوي. دغه معاملہ باید اسمبلی کې رابرسیره کړی سی. چیف جسټس د پښتنې هم رابرسیره کړی چې پی ټی آی حکومت په دوه صوبو کې دی. آیا هلته دفعه یو سلسله ور سلويشت کله هم نه ده لګول سوی؟ د آئین آرټیکل یو سلسله ور سلويشت له څلورو کسانو څخه سیات غونډو جوړول منع کوي. د ستمبر په 25مه د ډان ورځپاڼې یو رپورټ تر مخه پولیسو او د ادارو افسرانو تایید کړه چې د طریقې انصاف ته ممکنه لانګ مارچ څخه وړاندې پایتخت کې د فا یو سلسله ور سلويشت نافذ ده. د طریقه انصاف اتحادی او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي
27 کیلومتر کی حکومت جو سمجھ رہے ہیں کہ کنٹینروں سے
د 27 کیلومتر وفاقی حکومت اګنی چې دا کنٹینر څخه به لار ونی سیم خود سی باندې وی خلق به د کورونو څخه را شو کیږي. دوی هم خانه سینه ولی او نه فوج او پولیس پر خپل خلکو د سی کولای سی. تحریک انصاف که څه هم د اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ نیټه تر اوسه نه ده اعلان کړې خو د دغه لانګ مارچ څخه وړاندې وفاق او پنجاب ترمنځ سیاسي جګړه کې توندي راغلې. د پنجاب انټي کرپشن ادارې د کال 2013 څخه تر 6 کال پورې د سیوی د کرپشن مقدمې بیرته د شروع کولو عمل پیل کړی دی. دوی ورځې وړاندې د پنډي سیول عدالت د کورونو چارو وزیر د ضمانت نه پس گرفتاری وارنټ جاری کړی و. بل پلو وفاقی پلټونکو کی ادارې لاړخه د تحریک انصاف دوه سینیټران سیف الله نیازی او حمید زمان د ممنوع فنډونو په مقدمه کې نیول سوي. ستر جرنالیست مظهر عباس وایي لانګ مارچ د عمران خان د پاره یو ټیسټ دی. دا وخت حالات دا دی چې نه خو اسټابلیشمنت سره څه خبرې پایته رسیدلی او نه د حکومت سره. چې حالات جګړې اړخته بیولی سیم د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره ورځ امکان څرګند کړی و چې د تحریک انصاف لانګ مارچ د اکتوبر د 12 څخه تر 12 نیټې پورې کېدای سي. وفاقي حکومت د تحریک انصاف دغه لانګ مارچ په صورت کې ریډ زون یا سرکاري ودانۍ فوج او رینجرز ته د سپارلو او امنیت امنیت ټینګ ساتلو دپاره د سند پولیسو لسره عسکر را بللو ترڅنګ د اسلام آباد پولیس ځای په ځای کولو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې پایتخت سړکونه د تړلو دپاره په لوی شمیر کنټینر اسلام آباد ته راوړل سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونکئ او موږ سره ملګری شئ.
اجازه خنو اوریدونکو، دا د وی ای ډیوا ماکمنه خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبريږي او اوس هم وار رسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری ترګندوي. نننې اداري تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې تر اوروي.
سویلی کوریا د نورو ملکونو په نسبت د امریکای جوړ هوایی دفاعي نظام زیات استعمالی. دا نظام د صدر مقام سول نه 300 کیلومتر لری په سویل کې د سیونګ جو په مقام لګیدل دي او سویلی کوریا د دې نظام په بیټرو د آبو هوا د بدلون د اثراتو د جاج اخیستو لپاره اوس یو سرکاري اورسي اداره هم جوړه کړی ده. سویلی کوریا د امریکای د دی هوایی دفاعي نظام د کال 2014 په جولای کې د نصب کولو فیصله کړی و او د دې مقصد د شمالي کوریا له طرفه د میزایلو یا د ایټمی حمله جواب کول دي. دې نظام په ډومبیزل د کال 2014 نکار شروع کړی دی. شمالي کوریا سخت کال تر اوسه پورې 13 بیلیسټک میزایلونه خلاص کړی دي او د ایټمی وسلو وړونکو د لږې فاصلې د میزایلونو تر لرې فاصلې پورې د رسولو په عمل کې اخته دی. دین علاوه د امریکای او د نورو ملکونو په دې خبره یقین دی چې شمالي کوریا د خپلې اوومې ایټمی تجربې کولو تیاری کوي. دا به د کال 2018 نه را په دې خوا لومړی ایټمی تجربه وي. د امریکای د میزایلو هوایی دفاعي نظام داسې جوړ دی چې د سویلی کوریا په لوري ویشته شوی بیلیسټک میزایل په هوا کې تباه کولی شي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ستر ویان ویدانت پټیل اخبار والاو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې د امریکای دفاعي میزایل نظام د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام د مخنیوي په خیال جوړ کړی شوی دی. دا خبره په ګوته کا چې امریکای او سویلی کوریا په شریکه د امریکای د دفاعي میزایل نظام لګولو فیصله کړی ده چې مقصد صرف یو دفاعي اقدام دی چې دا شان د سویلی کوریا او د دې د خلکو د حملو نه حفاظت وکړي شي او اتحادي فوجونه هم د شمالي کوریا د لوی تباهای خورولو د وسلو او د بیلیسټک میزایل د خطرونه محفوظ کړی شي. په کال 2014 کې د امریکای د دفاعي نظام د نصب کولو په فیصله چین ډیر تاو کړی وو او د دې په ترڅ کې په سویلی کوریا ثقافتي او تجارتي بندیزونه لګولي وو. د روان کال په 13 اگست کې د چین د خارجه چارو د وزارت ویان وانګ وین بن یو ځل بیا د چین لخوا د سویلی کوریا د امریکني دفاعي نظام د لګولو د مخالفت څرګندونه وکړه او داوی وکړه چې په دې به د چین اهمو دفاعي مفاداتو ته نقصان رسی. د خارجه چارو د محکمې ستر نائب ویان پټیل خپل وینا کې په دې خبره زور ورکړی دی چې د امریکای مقصد ابنای کوریا د ایټمی وسلو نه په مکمله توګه صفاکول دي. د زیاته کچې امریکا د شمالي کوریا د پاره په زړه کې هیڅ خیره نه لري او د امریکای پالیسی دا ده چې شمالي کوریا سره سفارتکاري شروع کی چې دا شان د امریکای د اتحادیانو او په سیمه کې د پرتو امریکانو فوجونو د حفاظت په مقصدونو کې زړه پورې پرمختګ وشي. خاغلی پټیل خپل بیان په دې ختم کو چې امریکا بغیر د سوړاندینو شرطونو شمالي کوریا سره خبرو ته تیار ده او مونږ امید کوو چې شمالي کوریا به زمونږ د روغ نیت هم په روغ نیت جواب راکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.